بټ آباد کې وو وژل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو. د هغه سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې کړې دي، نو راځئ چې د نن په مرکه کې واورو.
د مشال مرکه.
گران اردن کو پا مشال مرکہ کے دا خپل قربا خالد خان نیک پرزونے او سلامونه قبول کے. نن را سرا دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلے صوبائی امیر دا خیبر پختونخوا دا پارا دا دغه گوند چکم امیر دے، او بیا پا نوخار اکوڑی مدرسہ کے حقانیہ مدرسہ کے استادم دے، عالمم دے، مولانا یوسف شاہ صاحب را سرا ملما دے. دی سرا با دی دا جند پا حق لا خبرے کو، دا دی دا گوند پا حق لا، او بیا پا روانو سیاسی چارو باندی دا دی دا گن چی کم نظر دے پاگی باتی پختن کو. مولانا صاحب، یو جہان مننا چی مشال ریڈیو تمو داغا وقت پر کو کزا مونگا وردن کو تمو داوی چی تاسو کم زی سر تعلق لرے او ابتدائی دکل مو کم زی کردی.
دا مشال ریڈیو دا تاسو مشکریہ دا کم چی تاسو مونگ تمو کر اکرا چی زمونگا خیالات دا کم تا ورس ہوئی، او الحمدللہ پا دی وقت دا مشال ریڈیو نا اکثر خلق زمونگا پختانا دی رلوی فائدہ حاصل دا مونگا تا پدے بانے لیر خوشحالی و مسارت تا. زما بنیادی تعلق ہو لکی مروت سر دا، پسن 1964 کے زما پیدائش پر لکی مروت کے شوئے، والحمدللہ زما طول خاندانم عالمان دی، زما پلارم عالم و زما نکم عالم و زما ترون اما مگان چی سمرا دا مونگا خاندان دا طول علماء و خاندان دا. نو زم دا سن 1978 نا ما آغاز د خپل علم وکړلو، اول ته دار العلوم اسلامیه لکه مرض کې مسټارټ واخیستو، بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. میز کې زه یو کال لپاره کولاچی ډیر اسماعیل خان ته لاړم، چلته ډیر لوی بزرګان مولانا قاضی عبدالکریم صاحب، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیٹر هم، هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګ ټانک کې زما یو دوه کال تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر سے مدرسہ کے چی میں نے عالتم یو کال فیض حاصل کرے گا. پا اونل سواش پا گتیا کے بیز دارلوم حقانیہ ترالما، پا آغا وقت دا حضرت مولانا سمیع الحق سے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے رحمہ اللہ چی دا دے مدرسے بانی مبانی و آغام جندے ہو، او ما دل تنخل علم بیا دو کالا می دل تخل اخرانی علم حاصل کړای
چې دغه علم مو پوره کو. تاسو خبرو کې چې په کانی مدرسه کې دا نو دلته معلم په هیڅ دغه شوې ک بیا بل خو لاړ
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم می حاصل کړو مکمل می کړو، نو د خپل استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر او خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق سے په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. پا دا تقریباً پا 1990 کی ما خپل آغاز دا تدریس کرائے گا، اور سرا اور سرا دا مولانا سمیع الحق صاحب پس ایسی عمر کے معاونت میں ہم شروع کرلو دا جمعیت علماء اسلام پا مختلف عہدو باندھے اغه وخت نما کار شروع کړای.
تاسو په سیاست په خبر کو خو چونکی مونږه دا سات په حقانیه مدرسه کې ناس یو، ډیر لوی تاریخ لري، ډیر یو لوی نوم دی. کله دې مدرسې په اکلمو خبرو کا چې دا د دې بنیاد کله کې هودل شوی، او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي؟
خالص به د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے په دیوبند کې استاد و، اور ډیر مقبول ترین استاد په هندستان کې دیوبند کې استاد و، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے رحمهم الله تعالی د نور استادانو په اصرار باندې الته تدریس شروع کړو. چې کله تقسیم پاکستان و سن 1947 کې، نو بیا لارې بند شوې. په رمضان کې تقسیم وسلو، نو رمضان نه بعد زمونږ مدرسې کولاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده و چې زمبا، لیکن لارې بند شوې. نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده، نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زموږ مدرسه کې 4000 کسان دي، او دا 1500 کسان په دې پنځم تاریخ د مئی باندې دا به انشاءالله پګړې تړي، دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم په یو یونیورسټۍ کې هم د ټولې دنیا یونیورسټۍ کې یو کلاس کې 1500 کسان چیرته نشته اے بی سی وی پکې، لیکن یو چت لاندې یو استاد ته مخامخ 1500 کسان دا یو دارو مکانیت دا کریډټ او دا اعزاز حاصل ده چې موږ سره دغه طلبا به انشاءالله اوس فاینل ایئر مکمل کړو، دور حدیث مکمل کړو، اوس به دا پګړۍ تړي انشاءالله.
نو دغه زده کوونکي د ټول ملک نه راځي، د بیرونی ملک نه هم پکې هیوادونه نه پکې وي؟
په دې وخت کې خو د بیرونی هیوادونو خلک نشته پکې، چونکې حکومت له طرف نه سختې پابندیانې دي. پخوا به مختلف خلک راتلل، لیکن الحمدلله د پاکستان دا هر ارګوټ نه خلک راځي.
مولانا صاحب، سیاست څنګه رااله تاسو د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګروپ؟ نو دغه سیاست کله لکه عملی سیاست مو کله شروع کو؟
خالد صاحب چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی وفات شو، نو هغې نه بعد د جمعیت العلماء اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شوه. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کولو، د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب رحمهم الله کولو. نو زه دا حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډیر لوی لوی اکابر مشایخ، دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره وو. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی دا. زه الکومه دوم درجه طالب ومه، درېمې درجه نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی دا. بیا زه د طلباو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوم، د صوبې صدارت را سره و شپږ اته کاله، دارنګې د مرکز عهدې را سره وي، د جمعیت طلبا اسلام په نام باندې چې زمونږ د طلباو تنظیم ده په هغې کې ما تقریبا دا 15 کاله کار کړی دا.
دا سمیع الحق ډله، مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستی ګروپ نه جدا شو؟
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پمینار پاکستان کے مولانا سمیع الحق صاحب تک قیادت حوالہ کرو لو، پیولاس کے قرآن ورکڑو، پیولاس کے کلاشنکوف ورکڑو، او اغت ادا امر وکڑلو، او غید ټول پاکستان سیکری جنرل مقرر کړو. تر دې وخت پورې مولانا سمیع الحق صاحب دا اغه گروپ قیادت کوي.
د کلاشنکوف په والے ورکو
دا اغه هم ضرورت په اغه وخت کې د جهاد زمانہ و، په اغه وخت کې روس او پاکستان تر نه وتلو.
مولانا صاحب، بیا تاسو پارلیمانی سیاست هم کوي، لکه الیکشن هم کوي، په جمهوریت باندې یقین هم ساتي؟
موږ پاکستان کې په موجوده حالاتو کې په جمهوری لارو باندې سیاست کول غواړو، خو که په پاکستان باندې هم د افغانستان غوندې صورتحال رالو، نو بیا به هر څوک را اوچتېږي او هغه به د جمهوری لاره بیا پرېږدي. خو په دې وخت کې په پاکستان کې مونږ جمهوری لاره اختیار کړې ده، ځکه چې د ټوپک هغه ضرورت لا نشته دی. بیرونی قوتونه کول کر نه دي راغلي، زمونږ ملک ته را داخل شوي نه دي. افغانستان ته روس را داخل شو، نو ټول امت را پاسېدلی ده، ټول عرب را پاسېدلی دي، ټول جم را پاسېدلی دي، ټول یوروپ را پاسېدلی ده. امریکا ځکه خو راغلې وه، امریکې زمونږ سره خو مینه نه وه، دنیا دا را پاسېدلې وه.
خو دغه جنگونو خو افغانستان تباه کو، دغه ولس در په در کو.
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو، مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغې ته افغانستان حواله کړل شي. ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي؟ روس مداخلت وکړو، ظلم یې وکړو، زیاته یې وکړو، ټولې دنیا لعنت ورباندې لېږلو چې غلط کار دی وکړو. یو غریب ته په بد نظر وکړو، وړوکی ملک ته نو ته جارحیت کوي، په هغه باندې نه وځې.
مولانا صاحب، د پاکستان خبره وکړو، چې کله هم داسې حالات جوړېږي نو ستاسو ګوند یا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب دا کله دفاع پاکستان جوړ کړي، دفاع افغانستان جوړ کړي؟ نو دا دفاع خو د فوج کار نه دی، دا خو د سیاستدانانو یا د ملیانو کار نه دی.
د ټوپک د لارې نه دفاع هغه د فوجیانو کار ده، او د سیاست د لارې نه دفاع هغه زمونږ سیاستدانانو کار ده. مونږ د دې ملک باشندگان، دا ملک مونږ ډېر په قربانیو باندې آزاد کړی ده. مونږ دا ملک داسې په اسانه باندې بیرونی مداخلت په دې کې نه برداشت کول غواړو. نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده، نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستانی ده. دا هغه په یو یو رګ کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده، نو هغه را اوچت شي او ټول قوم را جمع کړي. هغه تنها یوازې پرواز نه کوي، بلکہ ټول قوتونه راځم کی چې راځي اوس بداور مړکول غواړي دا اور به مړکو.
خو بیا مولانا صاحب دا یو تاثر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا د مذهبي ډلې تاسو د پاټۍ خبره نه کوم فوج سره یا دغه څه چې کله دغه شنو دی روچت کی او دی د خپل دغه لپاره لکه جلسی جلوسونه پیو کی دا یو تاثر خبره کوم. نو تاسو څه وایي تاسو د خپل ګوند پاک لسه او دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسی جلوسونه شروع کی؟
خالص دا زمونږ په مو کې عمومی خبر ده چې حکومتونه څه خبره وکړي نو زمونږ خلک فوراً په امریکې باندې الزام لګوي چې دا امریکې کړی ده، او که دلته سیاستدان څه خبره کوي نو هغه په آی ایس آی باندې الزام لګي. حالانکه حقیقت دا ده چې په دې کې زه خدای وحده لا شریک ته یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، بلکې فوج خو لګیا ده هغې خلکو خلاف اپریشن کوي، هغه خلاف هغه خلک غریبانان رانیسي چې کوم خلکو په دې تحریکونو کې اسی اخیستی وي. نو دا یو جذبې په بنیاد باندې مذهبي خلک اوس هم را اوچتېږي، اوس هم جمع شوي وو، دې کال هم جمع شوي وو. حالانکه فوج ته خو څه خطره یې څه نشته، یا فوج به نه خو نه دي، خو هغه ویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده، نو بیا به هم را اوچتېږي، بیا به هم را اوچتېږي. دا د آی ایس آی په وینا نه وي، دا د ادارو په وینا باندې نه، دا یو جذبې په بنیاد باندې را اوچتېږي.
خو بیا ډېر لږ وخت لپاره داسې هغه نشي لکه تېر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو خاص وخت پورې.
یقیني خبره ده دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده، خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره، بیرونی دشمن هم ده، اندرونی دشمن هم ده، حکومتونه هم دي، دا اداري هم دي. نو دا زمونږ سیز دغه خلک تباه کی، بیا دا اختلافات پیدا کی، دا منځ ته راودانګي، نو دا بیا زمونږ هغه اتحاد اتفاق اگر خراب کی.
مولانا صاحب ډیر وخت خبره ونه کو، دی حکومت کې ستاسو ګوند ته بیا تاسو ته پکې یو ډیر لوی ذمہواری دغه شی و چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکې، خبرو ته تیار کې، پاغه کې ډیر تل راتل مو شو دلته اکوړه خټک کې و ډیر زیات غونډم کې دی، دغه توقعات ا خبرې بیا اولی ونه شو، هغه کامیاب ونه شو.
مونږ نه یو زلا په 1 جنوري باندې 31 دسمبر باندې وزیر اعظم سے مطالبہ وکړه، اپیل وکړو چې تاسو راشه، مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا سمیع الحق صاحب ته چې دا اور په ملک لګیدل دا نو دا اور مړکول غواړي. مولانا صاحب چې ډیره خبره ده چې مونږ نه سکیدل شي، مونږ په هغه کې کوشش کوو. بیا مونږ په هغه کې یو حد پورې سفر وکړو، خو وزیر اعظم سے ورستو شروع، بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوه حکومت شروع کړل، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نمونه راغله، او بیا مونږ میدان ته ودانګل، خپل سر مو په تلی کې کېښودلو. دا چې آسانه خبره نه وه په هغه زمانه کې د دې خلکو خلاف او د دې میدان ته راتلل، دا څه معمولی خبره نه وه. لیکن مونږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي، او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدل دا اور مونږ مړ کړو. مونږ د عوامو خیر خواهو، مونږ د پولیس خیر خواهو، مونږ د فوج خیر خواهو، مونږ د طالب خیر خواهو، مونږ د دکاندارانو خیر خواهو. دا اور هر چا ته نقصان رسولو، او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي. نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای، نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب دغه اور تاسو په خپلو کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه ووی، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یې، یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی ده، هغه خلک چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده، نو هغه چې در څو پورې ده هغه د لاس نه دی، هغه تیلی رخیسته نه ده، نو تر هغې وخته خو دا اور نه شي مړ کېدلی. چې حکومت وغواړي چې دا اور دې مړ شي، نو بیا مړ کېدلی شي. لکه مثال په طور باندې خالصه په هغې کې هزار مسلې وي، په هغې کې د قیدیانو مسلې وي، په هغې کې نورې ډېرې مسلې وي. نو که حکومت لږ لچ ښکاره کړی وای، نو بیا دا اور مړ کېدلی شي.
خو بیا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلي چې طالبان د هغه بچي دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلي؟ پکار ده چې هغې خو بیا د ده خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې دا زما بچی دي، زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب ته خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغې وخت کې خو د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه، په هغې وخت کې امریکې په مداخلت کړی و په افغانستان کې، او افغانیان طالبان برسر پیکار و، جهاد د هغې خلاف و، جهاد علم اوچت کړی و. نو دا تقریبا د لس پنځه لس کاله مخکې خبره ده چې دا هغه وخت کې امریکا مداخلت وکړلو، 2001 یا 2002 خبره ده.
اوس خو بیا دغه خبرې کیږي چې یاره په افغانستان کې د طالبان حکومت کینی، په خبرو اترو دی مسله حل کی، پاکستان دی پکې خپل کردار پوره کی، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې عمل کې سیاسي ګوندونه او بیا ستاسو غونتي عالمان او مذهبي ګوندونه څومره کار کولی شي؟
مونږ په دې کې دعاګانې هم کولای شو، بنیادي خو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي، لیکن په ظاهره باندې په دغه مذاکراتو کې د افغانستان امن ناممکنه ده. تر څو پورې چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده، تر هغې وخته پورې مذاکرات ناکام دي. د طالبانو اول شرط دا ده چې مذاکرات به علمون کوو چې افغانستان نه امریکا وځي، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره څوک نه برابرېږي. دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانای څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک ناسته؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینه او په خبرو په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو؟ اولې مداخلت کوي افغانستان کې، افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کول شي. امریکانای، جرمنای، فرانسې، هغه سره ما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پردای سره ده، هغه خو کور کې ایسه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره منشي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټولې نړۍ د دې خطې د امن دارو بدار په افغانستان بدل.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟
دسه
پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصله خپلې کوي، لکه د ممتاز قادری شهید فیصله، دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوی ده.
تاسو ګوند په ایم ایم اے کې متحد مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او داغی یو ښه ممبر و، دغه متحد مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد په هکله بیا خبرې کیږي، تاسو ته پکې څه دغه شته؟
متحد مجلس عمل په جوړولو کې زمونږ اساسي بنیادي کردار ده، ځکه چې دا خلک که مونږ په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړي نه وای، نو دوی خو د یو بل مخالف و، یو بل سره نه کیناستلو. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کینول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق سے حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي، نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم اے دی خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم اے خپل مقاصدو نه خطا روانه ده، نو مونږ د ایم ایم اے نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مقبولیت یا فعالیت نشته، څنګه چې د مولانا فضل الرحمان ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې؟
نو هغه یو عام سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، چې شریعت نه خلاف سیاست وي، نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټي سره هم چلېدلی شي، هغه جنرال مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو خو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټر هم، بیا د قومي اسمبلی غړ هم جوړ شوی دی. په دا یوه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف څه دی؟ دواړه جمعیت
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه چې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه وجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او که نه وي هغه پروا نه شته.
مولانا صاحب هم دغه خبره کوي، ستاسو او د هغې په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه یو
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو یو، لیکن سیاسی لارا چکم دا اگر زمونگا اختلاف تبکی لکه مثال پا طور باندی جرنل مشرف الیفو باندی دوی دستخط اکڑو لمونگا دستخط نپی کولو مونگا بیده لوی ظلم ده چه سمره اگر مشرف بکواس کرده و اگر بایس نکاتو اگر طولو تا آینی حیثیت ور کرلو مونگا ده اگر خلاف کرده ده 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 بی نظیر حمایت کولو مونگا ده بی نظیر مخالفت کولو اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کې دینه مکه زرداری حکومت حمایت کاوه نو موږ خدا سي نو شو پټسترګه پټولای چې پاره خبره د حکومتونو تایید او حمایت وکړو اوس د پانا ملکس مسله رااله نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغه حمایت وکړلو.
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب تاسو د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلی صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې د مدرسو پاک له دغه اصلاحات ته کم نظر ګورې ستاسو د پاټې څه موقف دی او څه ویل غواړي چې دغه اصلاحات تیرا شي؟
مونږ جی د مدرسو د اصلاحاتو نه انکار نه ده کړی. زمونږ مدرسې الحمدلله دا یو کلاو کتاب پشان باندې پرتی مونږ هر چا ته دعوت ورکړی چې راځي وګورئ زمونږ مدرسو تعلیمي نصاب هم وګورئ نظام هم وګورئ. الحمدلله په هغې چې کمای نشته چې کوم ځای کې مونږ کمای محسوس کړی دا نو زمونږ یو بورډ د وفاق المدارس هغه کمی ازاله مونږ کړی ده. په دې وخت کې مونږ کمپیوټر په مدرسو کې شته. په دې وخت کې مونږ میټرک پورې دا کوم ضروری علوم چې دی ریاضی دا اردو دا انګلیش دا مشرف علوم دا دا ټول علوم مونږ په نصاب کې شامل کړي. نو مونږ وایو چې زمونږ مدرسو الحمدلله نصاب کې چې کله کمی مونږ محسوس کړی ده نو مونږ خپل د هغې اصلاح کړی.
وایي هوی چې یاره دا هم حساب کتاب به سره وکړی شي چې دا چنده دي ته د کم دی نه راځي. تاسو دومره لویه مدرسه چلوې دغه چندې په کار ده چې د دې حساب کتاب وشي.
هغې د ټولو پاکستان مدارس اډټ کوي. مونږ سره باقاعده اډټ رپورټ شته. د چارټر ادارې نه مونږ رپورټ کوو اډټ کوو او هغه اډټ رپورټ هر مدرسه ورکاره کولای شي او دا ټول ورته ښکاره کړی دی چې که تاسو ثابتولی شي چې مونږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندي وکړي کنه ټول قوم په چندو باندې چلیږي. الحمدلله دا قوم یو دیني د جذبې نه ډک قوم ده. خپل روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسه رسوي. دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي.
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي هغې دلته څه فیسونه ورکوي پیسې ورکوي که دا ټول چندو؟
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته. مونږ هغې ته روټۍ مفته ورکوو. مونږ هغې ته کمرې مفته ورکوو. مونږ هغې ته بجلی پکی ګیس ټول سهولتونه الحمدلله په ټولو مدرسو کې مفت دي. په دارالعلوم حقانیه کې یو روپۍ مونږ اوسه پورې چا نه ده اخیستې. دا دا ټول پاکستان خلک ورکي.
خبر مناسب چې اوس لکه د انجینرینګ کالج نه یو سټوډنټ فارغ شي هغه انجینیر شي د میډیکل نه هغه شي ډاکټر شي دغه تاسو د مدرسو نه چې کم طالبان فارغ شي نو دې ته بیا کم کم ځای کې کارونه ملاویږي روزګار دی بیا څه کوي دغه فکر کړی دی؟
الحمدلله زمونږ دا سلسله چې ده دا ډېره وسیع سلسله ده. دا په هر میدان کې کار کولای شي. په دې وخت کې ته ګورې په هر میدان کې په سیاست میدان کې علما مصروفه دي په تجارت کې مصروفه دي په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي په یونیورسټیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي. د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تلی شي. تدریس هغه کولی شي امامتي هغه کولی شي خطابت هغه کولی شي دعوت و تبلیغ هغه کولی شي تصنیفاتو کې هغه مصروفه دي. نو هر میدان کې هغه الحمدلله لګیا دي برسره پیکار دي.
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونو نه کسان ونیول شي چې هغې د ترخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقانی مدرسې سره هم داسې څه واقعات تړلي دي. نو د دې تاسو بیا دغه کوئ چې دا واقعي د دې ځای وو که د بل ځای کسان د تورونه؟
ګوره جی په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده. د دارالعلوم حقانیه په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسې باندې لګي دي خو مونږ وایو چې هغه الزامات ثابت کی خکارا دی کی قوم ته ذکر کی مونږ ته ذکر کی چې کومه مدرسه پکې انوال ده کومه مدرسه پکې لړل شوی ده هغه دې مونږ ته مخای مونږ به دا حکومت نه مخکې هغه مدرسه بند چې کومه مدرسه باندې دا اعتراض ده چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوث ده هغه په دهشتګردۍ کې انوال ده مخلوی دا پار تیار
پارٹی دن خپل مینس کی الیکشن کی گی لکزوین مولانا سمیع الحق صاحب ډیر وخت نه دی گند مشر دی نور سوک نشتا چی دی مشری والی
بالکل زمونگا باقاعدہ انتخاب کی گی مولانا سمیع الحق صاحب بالکل ہمیشہ دا پارا نہ تھا جوڑ سوائے دینا مکہ مولانا حافظ محمد عبداللہ درخواستی صاحب امیر ہوا بیا اغیان آباد شیخ الحدیث مولانا نعمت اللہ صاحب چی دا کوہاٹ نہ امینی ہوا مدر سلور ضلع امینی جوڑ سوائے ہو آغا امیر ہوا چی کلا آغا وفات سو نو بیا پٹول مشرانو کے مشر عالم دے ہو نو علماء بیا دا دی انتخاب کرلو او دا امیر جو
دا مشال ریڈیو سر دا خبر کولو یو جہان
مننا مہربانی شکریہ جی
دا سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو چولے دسپوگ میں پرنا کستن کی تار شو چولے دسپوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکش پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو